میسازیم دیگه.
تشکر صادقا.
قبولش نیم.
روسیا وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو کې همکارۍ ته چمتو ده. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي ګلالۍ اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوې وه خوشې شوې ده. نوموړي د ازادي راډیو سره د خپلو نیول کېدو په اړه څرګندونې کړې. جزئیات به یې ولرو. نور رپورټونه هم لرو. و تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه. هیلمن یم چې تاسو ته به څرګنده شوي چې ولسمشر مو د هغه ولسمشرانو له ډلې نه دی چې کله وایي دوست او کله وایي دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او ستاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دي. ولسمشر غني همداراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د ده په وینا د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا سیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړي کې نتیجې به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یوه سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي د سه شنبې د ورځې په ماښام په تالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوان یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبی الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه دا امینه په نوم یو لس کلن انجلۍ په پیښه کې مړه شوې او یو هلک چې د لسونه تر دولس کلونو پورې ښایي عمر ولري دواړه پښې پرې شوي او ټپي دي. د ښاغلي ایماني په وینا د هوان دا سرګلوله هغه مهال وچاودېده چې د انجلۍ او هلک لوبې ورسره کولې. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په اتمه نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوې نلیکه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپایي هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قوماندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوې ادعا له مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکی تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو ریپورت ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د ریپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرونه ملا زاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف د څرګندونې په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې یو شمېر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې د طرحې تېروتنه باید بیا تکرار نه شي. پر دې موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې چارواکي وایي اروزګان کې د ورزشي امریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې فساد شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیسي ستونزو د هواري خبر ورکوي. دا چې څنګه په اړه یې ریپورټ لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کړې. په عین حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هومره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشې کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغ جوړې د طرحې تیروتنه باید تکرار نشي. د امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه ناسته کې وویل د افغانستان د وبخی د دې امنیتي کارپوهانو لډلې هادي خالد په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وویل سره لدې چې د اوسنی حکومت او ډاکټر نجیب د واکمنۍ ترمنځ شباهت شته، خو په خبرې د افغانستان اوسنی ستراتیژیک ملګري د هغه وخت تیروتنو د تکرار پلویان نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپوه او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، مای ترس ندارم.
د تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالت تحریکول او د سقوط په ګټې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بعده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازي سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نشي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سرل دی چه ملی روغ جوڑه اعلان شیوه د دولت سیاست بالاخره د قومی تعصبات په لور اولاړ او زین نور مسائلو چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوی دا خبره په کاغذ لیکل شوی دی.
خود امنیتی چارو شنونکو هادی خالد وای ځینی کسان تبلیغ کوي چې روغ جوڑه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز ولایت خلک پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې د مخامخ له یو بل سره شریکې کړي. له کندوز څخه به د اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولې حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانت غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تلل امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی پخپله کولای شي چې پخپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې خبرتیا وروسته د نړیوالو رسنیو سرټکی دراوړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و لیکلي، امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواده دي په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار ترسره شي. په ولسي جرګه کې د خلکو دغې استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري، او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللې. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلانې محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوي، په همصدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناکه چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای و.
د کندهار د ټاکنو کمیسیون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نومان جمال آغا او د بل نومان حمیدالله نازک ورور عطاولا عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړي دي، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وربللی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې، خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسیون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال هارون کلیوال په ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو نومان جمال اغا او د یو بل نومان حمدالله نازک ورو را تاولا ته چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته وغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربند ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولی وای اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لارې چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وای په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شي پر دې مو خبرې کولې کولې ما زه ځم مېلمانه را سره دي مریضان را سره دي ځم ول سید په دې وخت کې زنګ اسکر ورته رالی وای عطاالله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه سرا ولاړ سو هغه په دروازه کښې څلور نفره دوه اسکر ورسره او دوه نورو مولونه یې ولي عطاالله چې را ننوته اول وارې چکه راته کش کړ چکه یې راکړ اسکر وه نورو پسې پرالا کړو کښې را وختل ویې والم خالي اتاق ته یې نن ایسته ول راځه اتاق هلته شې بوتلم شکنځل یې کول چې تا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زموږ ځای ورکې دي و چېشتې خو دا کیسې ډېرې وکړې مال نه دي ته یو ثبوت ما ته را کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خو شکنځل یې ډېر وکړ غږېږي.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف سوی وهل سوی او بې عزتي وراړول سوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطاالله تا او جمال اغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې ښکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلۍ کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما راغوښتې دی نه ما ورسره لیدلی یم او نه زه په خبر یم او که چیرې ما راغوښتې مهرباني هغه دې قمندانۍ څخه د اسلام دغه کښې همدلمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې زما د ثبت راوړې که ما د ده سره خبرې کړې یا که ما ده ته زنګ والي هغه خو ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا موږ خصوصا پر څارنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو وګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي چې د جي جي د دوی موضوع وڅېړي او دوی چې را کش کړي اوس ټوله غورځېدلي چې کابل ته کړلي دي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي دوی ګرده کابل ته غورځېدلي چې راځي چې د مطبوعاتو مخته چې د دې کښېنې کم شواید چې دوی لري د اختطافو د شکنجېو د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه را پسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عینې وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د اروزګان د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې د فساد خبره ورکوي. د اروزګان ولایت د ورزشي امیریت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د ورزشي امیریت ادارې تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود و. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ورزشي امیریت لپاره د نوي جوړېدونکي ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی خو وایي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ورزشي امیریت امیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیونه افغانۍ قرارداد له یو خصوصي شرکت سره سوی او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړېږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی او تر هغه په زیاته اندازه په ټیټ کیفیت جوړېږي. نوموړی وایي د مختلفو ادارو ساختماني انجینرانو له دغه پروژې څارنه کړې او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کاردي ناسم دی خو د شرکت مسؤلین غوږ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه یې خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډېر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجینران موږ معرف کړي د مختلفو ادارو څخه چې دي راغلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکلي چې دا مشکلات لري خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خوا نه دي حل سوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ ته وړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یادو شرکتو ته انجینري نګان ډېرې داسې پروژې مرلور په روزګان کې، خصوصا د امریتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دې نه علاوه موږ ته سره نور هم شریکو کو د امریتي ورزشي پروژه قطند د معیار او د سټنډر او د انجینري اصولو د قابل اعتبار نه ده. زما موسموس رسمان مغوښتنه د شارسازي د وسارت څخه کړې ده او رسمان مغوښتنه نن په اداري مجلس کې مې وکړله چې پر دغو پروژو کې د سره غور وسي.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمېر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخکې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وښودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه بیا هم شوي دي. خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه موږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، زموږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته که همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والي هم منلي و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډې یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسؤل څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي ګلالۍ اسماعیل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اعتراضي او غونډې پر مهال نیول شوی وو او بیا خوشې شوه، وایي د نیول کېدو پر مهال د دیرشو ساعتونو لپاره د پولیسو له یو ماموریت څخه بل ته انتقالېدله او کورنۍ ورته په اندېښنه کې وه. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی وه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼی د وژلو پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوي. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ اولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولی او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کنداغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ماته خو ټایم کې پته نه لګېدل چې دای ما باندې څه جوړ کړی دي او ماته نه خی کېدای شي. خو زه بهر راوتلم نو ماته پته ولګېدل چې دا خو زه ما باندې هیڅ قسم چارجز ماته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډېره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په تیره اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه، خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله او د پی ټی ایم مینوالو پر ټولنیزو شبکو د ګلالۍ چیرته ده تر هشتګ لاندې پراخ کمپاین پیل کړ. د بخنه د نړیوال سازمان چیرونکې رابعه محمود فرانس پریس خبری آژانس ته وویل که څه هم ګلالۍ اوس خوشې شوې ده، خو د بشري حقونو د یوې مدافع فعالې په توګه د هغې ژوند تر اوسه هم خوندي نه دی. میرمن محمود وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دولت سوله ییز مظاهرچیان په نښه کوي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، اوس هم په مخکې یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې یوه نجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی دی. فرانس وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخ ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه دی او بل کور کلی پروګرام دی درته وړاندې کړو. د خبرونې وروستی ریپورت راغلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر او موټر چلوونکي د بل هر وخت په مقایسه اوس له سهولتونو سره بیلابیلې پرانستې لارې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي غوړېدلې سوداګري او ترانزیتي اسانتیاوې باید په بازارونو او د خلکو په ژوند مثبت اغېز راولي. په دې اړه د یوسف خان زدران ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپریږي او په هغې پسې کور کلی مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیټي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بېلابېلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیټي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغې لارې نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوی وو.
د ښاغلي الکوسی په خبره دې کار د سوداګرو ترمن سالمې سیالۍ او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمینه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه یې ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد د کراچۍ پر بندر و، خو په دې وروستیو کې د اقینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجور د لارې او ډېرو هوایي دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډېره له تړلي حالت ته باسلې دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیټي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زه وایم چې که چیرې دغه ستونزه حل شوي نو باید اول نرخونو کې کمی راشي. دوهمه ګټه یې د دې دا ده چې موږ تازه مواد کولی شو چې خپل وخت بازار دلته راوړو، ځکه چې هغه ترانزیټي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل نو حتما هغه شی وخت چې څومره پې تېر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي، تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیټي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکله غږی ګولمو سره د داخلي برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اکله معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید اونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې عمرونه دي، یا په مکاتب او ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوس کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دیره چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې له نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې مرسته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کمخونې څخه وساتل شي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مشکي څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منه اخلي.
اکله چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو به نه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی یا؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونې چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیې خپرې شوې، دغې پسند کې بیا موږ ټي وي او راډیو سپاټونه د خلکو دامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، او بیا هم په راتلونکي کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوړ شي.
دا ګولې ستاسو په ښوونځي کې نجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګه دي، که هغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام شوی؟
مثبت تاثیرات خو ډیر دي. که تاسو لاړ شئ ښوونځیو کې پوښتنه وکړئ، یا موږ تللي وو د ښوونځیو څخه لیدنه کړې ده، دا غوی له وینا له مخې دوی وایي چې پخوا به د ډېر کیسونه نډېر واقع دوی لرلودلې چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغې اور منې د کمزورتیا علامه به اور منې راغله، دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایي مراکزو ته لېږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغې کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونۍ وجه وه. د دې نه علاوه موږ په خپله باندې د دې په خاطر باندې چې دغه برنامه تطبیقیږي، پروګرام تطبیقیږي، چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري. د دې لپاره موږ یو سروې وکړله، یو پلټنه مو کړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړې کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود داسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې، چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز او فاریاب. دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله چې هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ، یعنی د کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي، دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي، یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزښت نه ورکوي. حال دا چې دا کوم ګولې چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هر ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده.
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بل خصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ، یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولو څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې مغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ته خلاص شي.
دغه د کمخونی ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ انجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند د لومړۍ ورځې نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې، په کم سنی ګروپ کې، یا په کم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې دا عمرونه د لاسونو تر 1900 پورې وي، او بل چې دی چې دی ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډېر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کدار ته وایي چې له دغه ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهمه ستراتیژي لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکر دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږه د غذایی موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای، ویټامین ډی، غذایی موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګه مونږه دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره چې دغه خبره استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کمواله هم ساسو په هواد کې ډیره غټه ستونزه ده، بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای، ویټامین ډی باندې موږ درکو غني کوزه کې زموږ په 2013 کال کې سروې کړی، تقریبا 95% مې د ویټامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي، غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه، فولیک اسید، زینک، ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو. د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه. بل سټریټیجی چې دا هغه تمنګه ډایورسفیکیشن، یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد ولري، باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پغې کې پروتین شامل وي، پغې کاربوهایډریټ شامل وي، پغې کې شحم شامل وي، پغې کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږد مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کمولو سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساته غذایي رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کمولو په ستونزه باندې چې پغې کې د ایوډین کمولو لري، د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډی کمواله دی، هیڅ کله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکې اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس مالات کی.
ولی ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي؟
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته هم چې تعادل ډیره مشکله نه په اولادو کې کیږي، نه سړی خپل کولای شي، نه دا تعادل سره رسولی شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانو کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی، او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلې ده.
خو ګوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لار اسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو لوی وکړپو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمېرل کېږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان مو پوښتلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه. لا نوموړي به واورو.
یاره، تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله ده. نه په اولادوګي کېږي، نه سړی خپله کولی شي، نه دا تعادل سرته رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپله شخصا، زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولی، نه بل سړی به څنګه وکړي؟ بچانو کې یو زوی روان لږ ګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپره مخلم، باسیکله مخلم، دوه چې لږ شوخ دي هغه ته هیڅ شی نه اخلم، او داسې مې بدم راځي چې څه درته وایم چې ولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سړی راولي؟ نو موږ نه خو فرق راځي، حتما راځي. که هر څوک دي کې فرق کولی شي، که ولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولی نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اند چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړې پاملرنه کوي. په همدې حقله د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمدزی داسې وایي:
تعادل باید هر یو کس مالات کی لمرګر سره په ناسته پاسته کې په ټولنی ژوند کې په ټولو مراد کې به تعادل مراد شي. خزه لمرګر سره په سیل او چکر باندې زو، او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو. نو یو تعادل مدا ده د جامو او خوراک د شانو کې اسراف نه کوم. تبي خبره ده کله چې د دوه یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي، ډېر خوشاله زندگی تیری کی، کچانه کړه تجربه دي.
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرامتیا ورکوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه تاثیراته بیانوي.
تعادل په اړه زه درته خپل یو خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی و، ګډ کار مو کولو. زموږ یو همکار و، هغه سره په ډېرې واړه موضوع باندې زما هغه ترمنځ یو برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مراعت نه کړو، ډېر تیز ولاړم، مینروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډېر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کښېنم، که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښېمانه یم. یو احساس د کمترۍ کوم د هغه په مقابل کې. ما ترنه بخنم غوخته ده، خو له زړه می تسکین شو نه ده. دا رته ترخت تجربه ده. زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم زه کوشش وکم چې تعادل مراعت کما، ځکه ما ځان لیدلې ده.
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولرې، نو په ژوند کې تعادل مراعت کړي. پرویا مصرف، حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراعت شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دې اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې د ځوان مخته نه ځي. باید چې موږ د سې او شې غوره کوو، د سې او روکو سیاغه موږ لپاره هم تعادل یعنی برابری وسی. په کور کې، ماحول کې، په کلی کې، په جماعتو کې تعادل باید په نظر کې ونیول. ټولو کورنۍ له ټولو خلکو نه له ټولو رونه نه خواندو نه د جما خواجه سره تعادل وساتي. باید په هر شي کې وي، ځون په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډیر تاکید په توازن او تعادل کوي. همدا شان دینی عالم عبدالغفار بیدار احمد زای په دې اړه وایي:
الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي: ان الله یامر بالعدل والاحسان. الله جل شانه د ژوند په ټولو عمراتو کې په عدل باندې حکم کړی، دا الهي حکم ده. تعادل انسان په ټول د ژوند په ټولو عمراتو کې به ساتي، هغه که په ویناو کې، هغه په کردار کې، هغه که په خوی کې، هغه که په خوراک کې، هغه که په کورنۍ ټولنیز ژوند کې، په ټولو شانو کې موږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی. دې ته امت وسط ویلې ده. حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښ شوي دي، سخت کار او ټیټ کار او درمیانه کار. نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه کار اخیسته.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک په دې اړه څه وایي د عامو خلکو نظرونه مو راټول کړي، په ګډه یې اورو.
سوهیلا سپیشلی د میدان وردګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی ډیر مهمه ده او باید یو سی ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو
نوم خالد الفت غزنی ولایت فرسیدون که یم ژورنالیزم پونځي مسئله مکندار پونتن کې ورستی کال تعادل خو پژوند کې ډیر زیات اړین دی یعنی هر شی باید په تعادل په برابرواله باندې وي پژوند کې اضافه والی ښه کار نه دی یعنی پژوند کې افراط کول ښه کار نه دی
نو می نادیه ده د پکتیا ولایت اوسیدن کېما تعادل چې دا ډیره خبره ده باید هر انسان کوخه وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي که په نظر کې ونیول سي نو د بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي نو ډیره خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي
خوب اوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کومې ستونزې جوړوي او دا چې په ژوند کې تعادل مرات شي کومې حل لارې ورته موجود دي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپو استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام رابولم
آریان صاحب په پیل کې به راته دا ووایي چې تعادل یعنې څه تعادل په اړه معلومات راکړي
ما عجیبه موضوع مو راخیستې موضوع د ډېره لویه خو لنډ چې ووایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لنډ تعریف ژوند ده کله چې د ګاندي خبره ده وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي یعنې هر شي ته د هغه د ارزښت په اندازه ارزښت ورکړي مهمه نه ده چې ځینې شیان ډېر واړه شیان ډېر غټ ونیسي ځینې ډېر غټ موضوعاتو ته ډېره وړه فکر وکړي تر ټول مهم اصل دی او بریالي ژوند هم تعادل ده
ځینی خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي لکه په سکه وي چې د تعادل نه مراتوي
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي به هدف ژوند د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې ته باید ژوند ته هدف ولې د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش دی په ورزش کې به عادي ژوند ټول هېري ته ورزش وکه ورزش د صحت لپاره ګټه ده د ژوند مهم ضرورت ده ولې د ژوند نور چاره هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکې څومره مطالعه موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پویګو تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند د مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده اول ځل چې زه لتا سناورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو او تعادل وړ موضوع نه ده تعادل په ژوند کې تعادل په کار کې تعادل په اخلاقو کې تعادل په کرکټر کې تعادل په پراکړه ورکړه کې په دې ټولو شانو کې مهم
اوس پر شو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې کوم مشکلات به ځان ته او ټولنه ته جوړ کړو
د تعادل نه مراد اول به لدی را شروع چې ځان ته زیانونه پیښو ښه رواني سټرس یا فشار تلبت په یو ګنګ سرګیچ حالت تلبت سی فکر کوي چې زه یو ناموافق یم تلبت سی فکر کوي کله سړی په ځان کې ورکیږي ګوره دوه ډوله حالتونه دي یو کله ځینی ځان ورکی ځینی په ځان کې ورکی همدا دوه حالتونه د تعادل د نمرات الله سره منست کیږي ټولنیز استراب ته تل داسې دوزړې هیڅ کله ته تصمیم نشنی ولې په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي یو ځوان لوي پیغلی پښتنه وکړي وظیفه لري درس وایي اقتصادي وضعیت ښه ده مګر په رواني لحاظ سم نه ده دوه زړی ده تصمیم نشي نیولی علت تعادل ده د تعادل په پام کې نه دی نیولی یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم هر څوک په ټولنه تاثیر لري بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندي لامل په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي مستقیم اغیز ده او د تعادل نه مراد چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده
آریان صاحب اوس پر هغه پوښتنه ته که تعادل مراد شي کوم ښیګڼې او ګټې به لري
که تعادل مراد شي تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده بل ګټه منظم ژوند ده ته چې کله ژوند ته هدف وټا کې ژوند ته د مسولیت ټکی تعریف کې څه د پاره ژوند کوم چاته ژوند کوم در چې کله وکړل نه یوازې تا ځان ته خیر ورساو د تا نظم د تا رواني سکون د تا ټولنې ته ګټه رسوي بل مهمه خبره ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل پنځو نفرو په اړه تصمیم نیسي یعنی که ته پلار هم وي ته میرمن جمع دوه درې ماشومان پنځه نفره شو د دوی په اړه ته تصمیم نیسي که تا تعادل مراد کړی مسؤلیت پذیر ژوند وکړي به هدف ژوند وکړي د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي
بروسی پوښتنه و داس مطرح کوم کومې حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغوی هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په دې مرغانو کې ورکوم موږ په کلیو کې لرو چتی ورته ورته وای یو شته د دې چته ټوله ورځ کار دا چې یو شاخه راپورته سبلته لبل راپورته سبلته لبل راپورته ټوله ورځ ټول ژوند دا پام دې کې مصرف دې تعادل نه مراد خو برعکس بیا یو بل مرغ راځي په یو شاخ کې نه یا میوه خوري یا لرګی ماتوي یا پکې زال راځي د ژوند د مانادار لپاره د دې لپاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی متوازن ژوندم کړی ژوند اهداف وټاکو با هدف ژوند دا یو مسولیت پذیری کله دې چې په دې فکر وکړي چې څه ته ژوند کوم دا پختنه جواب کزان سره کله دې چې دا پختنه لا خپل فکر سره چې تبکه مصروف یې دې ته جواب پیدا ک ته متعادل ژوند لري چې نور دنیا چې اسمان ته خطر په تعادل خطر چې اټوم جوړ کړي په تعادل جوړ کړي چې کشفیات کړي په تعادل کړي دوی ژوند ته د مساوات او د موازنه او د تل له هندارې کتلې
ډیره مننه
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خېچاري
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کلشان بده سرگنشی بخندا بده تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دو آگان برا ٹولے بغنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن بگلون کے روانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا ز
دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں داستان شی بے حکمت لو برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلائی